د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لویه جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظونه وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې باندې کړي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جک پوری چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولي. د دې او ځینې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو د ویب پانه پاتره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوی پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاري له جنوبي آسیا سرتری. جانکیری به له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو پر پروژې خبري وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر پراپور کې وابري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جان کيري تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبري کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او وی ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي. هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکيري د منځنۍ آسیا د 5 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکيري سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکيري وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه.
د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبري وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان ترکمن پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنګټن دلچسپي د سیمه هیوادو سره کم شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وای چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دیوی اتراغی چه پاکستانیان خپلو هدف و اوگرتو تا ونرسیگی دا جنگ نپریگ دی او دا مسئله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دیوی مزدور او ترگر ریدال سر سولا دا نړی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یو جنگ وی. خغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږد جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغه شي حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړی او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یکشنبه ده او هر یکشنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د سولې د عالي شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوی او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کم و. د چارو یو شمېر کتونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاسوندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې کړي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودي ارګي ریاست جمهوری به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملی به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالی شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېر اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالی شورا جوړښت نوی کړي. په خواتر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان یې منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د وی رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له ارادې پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند له مارجې ولسوالۍ لیکلي، زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځایه لیکلي دي، د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي، په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګنده نشه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسې زموږ لا ازادي راډیو اوري، اته بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنېټې په هکله څه نه وایي، خو دا مني چې ولسمشر د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر روسي هده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه څه ووایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی.
احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسی. هم دوست تلفون لاری لپکتیت سخه دا زدی رادیو خبریان داود تپان دا تلفون لاری را سره دی. تپان سیب تاست هر کلی ویم دی دغو ولسوالیو چه پرونه هم تاسو راپور در لود چه لاره طالبانو بنده کرده پادا دیموش آوریدون کتا ویست چه وست وزیعت سنگه دا آیا لاری لهم بندی دی؟
مننه لکه څنګه چې تاسو دی اوریدون کې پیغام ولوست همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږ ولسوالیو لار تړلې ده په همغه ډول دوی یوازې دغه حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه ولې بیا هم دغه لاره تړلې ده هم دوی په وینا چې دوی خلاصه کړې ولې خلکو دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو ولې نن سهار طالبانو ادا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي ګنډي پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي کمانډان د ژون سرحدي کمانډان بصیر خپلواک سره موږ خبرې وسوې هغه دا په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جګړې نه وروسته دوی جوړه کړې وه هغه هم سوځېدلې ده او نوې پوسته وه هغه د دوی سوځېدلې ده پنځه کسه زخمیان دي تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته یې لېږلې لیکلي دي چې دوی د ډنډې پټان ولسوالۍ څلور پوستې نیولې دي همدا ډول د ځاځي اریوب ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبر نه مخکې ما خبرې وکړې هغوی ویل چې دلته لسګونه هغه ځوانان چې هغوی ویزې لري خارج ته روان وو یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري هغوی بند پاتې دي نشي کولی چې له دې لارې لاره تړلې ده له تېرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه هېڅ تګ راتګ نشي کولی یعنی مونږ تیر ورځ چارواکو سره خبرې کړې دي تیر ورځ د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح په یو خبري ناسته کې رسنیو ته معلومات ورکړل او یې ویل چې دا لاره کاملا دوی خلاصه کړې ولې اوس چې مونږ خلکو سره غږېږو هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشي
تپان صاحب په دغو ولسوالیو کې اکثره هغه سي ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت یې ډېر ښه و مثلا تاسې د ځاځي اریوب یادونه وکړه هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې دا لارې بندې کړي دي او هلته حملې هم پیل کړي
تیر ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې هغه وویل چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته راجمع شوي دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والی ولایتي اداره او نورو چارواکو ته رسولي حتی تر ولسمشرۍ دفتره پورې ولې دوی ته مقنع ځواب نه دی ورکړل شوی او وسلوال هم دغلته د خپلو اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبرې د حکومت سره شریکې کړې دي د حکومت لاړی د حکومت په هغه مونږ چې نږدې نه څومره څارو د حکومت په دریځ نه پوهېږي چې حکومت څه پلان لري ولې دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي د ځاځي اریوب ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د شپې اوان لګېدلې په روغتون کې هغه شته وسایل هم سوځېدلې دي یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده یغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ د جانخیل ولسوالۍ دا هم تر تهدید لاندې دي دا خبرې په تیرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل خپل د ازادي رادیو لارې مونږ د امنیتي وضعیت خرابوالي راپورونه لرل
ډیره زیاته مننه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بندېدو او په سرحدي پوستو باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستې دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 15 کیلومتره پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې طالبان په شا وتنبوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې نیولي یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یوه هم د هلمند نادالي ولسوالي ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلې چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورځپاڼې په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتو له احصایو سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایي په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالي ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورځپاڼې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې ش وسله مهمات او تیل نه لري. په اروزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوجستیکي ملاتړه بې برخې دي. نیویارک ټایمز په اروزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړې او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشي په غاړه اخیستې هوسا ژوند نه دی لیدلی. ورځپاڼه کاږي د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ډېرېدونکي حضور سره مخامخ دی. ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. موضوع مې مخکې هم اعلان کړی ده او له لنډو خبرونو وروسته بیا هم واورې. اوس د دې سات لنډ خبرونه قسیم سوله ملاوروي.
د افغانستان حکومت وایي له شویج منی سره سم به له یو جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وایي سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نهایي هڅه کوي څو له یو جرګه له ژمنی سره سم جوړه سي، خو د ویل اوس مخکې تر وخته چې د جوړېدو د نیټې په اړه څه وویل سي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قشتېپه ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې زامن یې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکي وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وکتل او تمه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګر ملتونو سرمنشي بانکی مون وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خنډ ونسي. د مصر چارواکي وایي چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د 130 تن مړی موندلې دي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې 14 وسوه او اور ولګېدې، لږ تر لږه 28 تنه وژل سول او 180 نور روغتون ته انتقال سوه. په زرګونو اسرائیلانو تېره ورځ د تلبی په مرکزی سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تل نیول مانځه. او پولیس وایي د بنگلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکی په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویب لاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تخنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان میگذرد. با باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مسئله دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستند؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. azadi.radio.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راستولی دي. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي د سولې عالي شورا په تیرو 14 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهار لیکلي، د جنگ پای سوله د افغان حکومت د طالبانو سره سوله نه کوي. حاجي شمس الحق له د هلمند له سنگینه لیکلي، د سولې عالي شورا د غړو څخه غوښتنه کوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نه کوي، خدای پاک مهربان دی، ګوندې خدای سولې راولي.
بریم به شنونده خواهیم سرمان سب اگر موافق هستی
تلفون نلاری. بله،
مهربان سب.
بله، سلامونه و احترامات این سر تاز دوارو تا و ریزون تامرانی کم حفظل منان دخیخ این در کابل خراباغ لطوانین
سلامت
ما پر نظر بانه خدا شد نظر باشه که چیرا مثال ترورستان و تا امریکا و پاکستان اجازه ورکی در سال یعنی هر چور که احمدی که محمودی که پا هر طریقه من در سال طریقه غور اطلاعی سی او که چیرا مثال اجازه نیی که هر نوات لار در سال ورکت تیار نیی بلا مثلا را دا ولی چی داگه تو روستان سو دیر خطی ایگی وز پا خوندوش که دیر ایسا پیش آسو که باز دیر که جنگون ازاد که سات و کشتار در سیاسر و دیاسر و زیاد که نو پا دیر صورت سر امریکا دیر تا بازاشتی یعنی دیر جنگ و جاگره پا دیر دیر خلا پی ایگی لالون نتیا پوری طول پی ایگی تی دیر ارسو نا جاگره زیادی دیر امریکا تا زمین سای دیر خواستان تا دا هم داگه دیر غوری اجازه ورتنه.
بله سر، لیکن دقیق صاحب بهتره ده چه چه دقیق ووسه چه زموش موضوع داده چه ده سول شورا پا برخه که چه نظر لره فکر که چه ده شورا کامیاب ده وجود گتور ده یا که نده؟
بله او کامیاب ده وزگوره پا زرهاون اپارم زغه تا را غلی دیگه تا بیل اجازه ده مسئولین سرازی اگر راجی از شپ سره او جای کیگی سهر نوار لار این ورطا خلق راجی ورطا خود ما اصلی پا اونده مطالعه که هم داره سه اجازه تا اونو که کلاسی شولمی چی کلاما
دیره مننه سلامت حسی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایی سید.
سلام علیکم.
سلام سید، میره بانی کنن
محمد رفی از کابل گپ میزم.
بفرمایی نهای رفی.
امین شورا یعنی صلح دمی 4 سال 5 سال گذشته حکومت کرزای چی کرد، در 1 سال دیگه حکومت وحدت ملی چی کرد که بعد از این بکنن که یا هنوز هم دگام صلحیت اینقدر صلحیت که برش داده بود یا در این صلحیت چی کنن که یا هنوز دگه بالاتر صلحیت بگیرن امو پیسر که یا سر مخالفین مصرف میکنن که بگیر که شورا یعنی صلح مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه بونموی حد اقل دو دانه کارخانه دمی شهر کابل جور کنه همین مردم های گروه های بیکاره که معیوب شده دمی طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و دگه و نموره در کارخانه مردم جذب کنن که مردم کار کنن هم در مملکت ما کار پیدا میشه هم مردم ما کار غریبی پیدا میشه مردم به گروه مخالفی نیست نمیپیوندن او رو مصرف سرازی نکنیم، مصرف سر 4 تا کارخانه بکنیم که این مردم به گروه مخالفین نپیوند، 4 روز مجبور از مخالفین خودشان به خدمت باز بیان داخل نظام شون یا ایوارا مجبور مکلف هستن به نمی داخل نظام. اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف 12 رو رخصت کرده میره کدوم وظیفه برش پیدا نمیشه، پانتونا کلش مؤسسات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناست. همی مردم های ذکر وظیفه پیدا نمیکنه، اینا سو خیچ وصف باند سر از و خیچ به هیچ فکر نکو. یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یکسون یک لغم نان روزی در خانه خود بیارن، یا به گروه مخالفین بپیوندن، یا به دایش، یا به طالب، یا به نمی آمدنگه. اگر کار برشان پیدا شد و همون پیسی که سر شورای علی سلمان سر نشد اون پیسی اگر چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار
شد. یعنی آقای رفی شما چی فکر میکنین با شورای علی سل؟ بله با شورای علی سل در مقطع حاضر چی باید شود؟ بمونه یا ای که منحل شود؟ چیزی که بعضی شنوندهای ما گفتند
منحل شود از بین بره، هیچ بدرد نمیخونه. همین 5 سال حکومت کرده چیز کار نتونست، یک سال حکومت وحدت ملی هم کدام کار نتونست، دیگه بعد از چی بدرد میخوره؟ به عموم اجل یک باید منحل شود و بودجه ازی سر یک جای کار صورت بگیره که در اوج یک کارخانه باشه که حداقل مردم کار کنه. یعنی فعلا در افغانستان اینقدر کار است، اینقدر کار است اگر کسی یک کارخانه جور کنه هر رقم سید افغانستان میشه.
تو سه ډیر سیاست مننه مختر دي چې څو پیغام ولولو یا وردون کې بل حمله رو مهرباني کوي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
انا ستیک خبرې کوم د خوښیاله ډیر زده ول سره نه تاسو ته په کار سایم سلامونه احترامات باندې
سلامت اوسې مهرباني کوي.
سروان صاحب تاسو موضوع په ارتباط باید ما وایم چې د سولې عالي شورا چې دومره شوار امداد ده او دوی په واقعیت د څوارلسو کالو کې مثبتې لاسته راوړنې کمې دي. دا یوه پروژه وه خو که هغه خلک هغه اشخاص هغه څیرې ورکوي چې هغه واقعا مخکې طالبانو سره پاتې وو او طالبانو سره په جنګ اخته وو، نو سوله خو دغه ته ویل کېږي د سولې په معنا باید سړی پوه شي چې درېمګړی هغه اشخاص هغه څیرې باید په سولې شورا کې شامل شي چې هغه واقعا دواړو طرفونو ته د منلو وړ وي. نو داسې خلک په دغه سولې شورا کې وو، داسې اشخاص ورکې وو چې هغه واقعا هغه طالبانو ته منل شوي خلک نه وو، او د دوی چې څومره هلې ځلې کولې هغو ډاډه کوله اعتبار اعتماد یې نه کول. خا خبره دا ده چې په سولې پروګرام کې تغییر راشي او دا پروژه وه او وی چې تا د منلو وړ نه ځکه چې د څوارلسو کالو د نتیجې توان نه رسېده. خا خبره دا ده چې تغییرات راشي، هغه اشخاص څیرې ورکېدای شي هغه واقعیا ملت ته د منلو وړ وي او هغه جانب چې په جام کې دي مخالفینو ته د منلو وړ وي. شخصي دا نظر دی.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ.
تشکر. سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیام ها رو به خانش بگیریم یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام. نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختار شورا را با در نظر داشت جنگ های 40 سالی که در افغانستان بود میبینیم. متاسفانه شورا را خود حکومت ساخته، یعنی شورایی است که برای جانب مقابل حکومت میگه که این همهش نمایندای شما هستن. اگه او کسایی را که یا میگن از طالباس، اونا هم طالبا هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه، لذا میبویست که یک شورای مطلق بی‌غرض ساخته میشد. یعنی مصلح کسی میباشه که بی‌غرض. صلح طرفا آورده نمیتونه که خود طرفا برای خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردمای اهل خبره، از علما، مؤسسین سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردمها میبایست که در شورای صلح بی‌غرض نه نماینده حکومت میبودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سومی که بتانه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بده با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل میبایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد.
و کوثر صاحب، به عنوان یک استاد پوهنتون، شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوا، ما مطمئن هستم که اگر مستقل شوا اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده حکومت هستن، این کسانی که در شورا هستن نماینده حکومت هستن، این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن؟ و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن، اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از حکومت با ما سالها جنگیدید و الان هم مامورین حکومت، وزرا هستند، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. ما یک طرح دارم، اگر دولت بخواهد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودن در قضایای به طرفین، امید یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برای بیندازه حکومت و امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که همین امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه په افغانستان که گمان نکوم چه دست څوک دیوی چه هغه خلک ومني چې دا به طرف راي په هر چا باندې یو نوم یو ټاپای شودل کیږي. یو خدا مسئله ده، خصوصا چې بیا دي چا زړه نه وي، سولې ته دي چا زړه نه وي، پلمه ډیر آسان ده. یو بل خبره ده هم ده چې همدا اوس هم د سولې د عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد دی چې یو وخت د طالبانو یو چارواکی و.
چاروان صاحب، د افغانستان کې موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دي، نه په جنگ کې داخل وو، نه په طرف کې داخل وو، نه سیاسي خلک دي. موږ ډیر د سلکه استادان دي، دینی علما دي، سپینګيري دي، او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ سي، غو دي هم زړه کې میدان ته راسي. اوس کما ته شخصا راتو یې زړه نه کم چې د شورا ته راسم، زه نه غواړم ځان دخیل کما په قضایا کې، ځکه د پانتون استاد په صفات زه غواړم چې آزاد اوسم چې هر څوک مې خبره ومني. دولت دغه زمینه نه ده برابر کړې، دولت برابر کړې او خوشنۍ سره نه مخالفینو د دولت دا زمینه برابر کړې چې آزاد خلک راسي او د سولې کې واقعا قدم کیږي او هغه امر چې الله جل جلاله کړی و صلح خیر لدین استفاده وکي. متاسفانه تر اوسه دغه یو قدم چانه دی ښایي، نه ملل متحد ښایي او نه افغانستان دولت او نه مخالفینو.
ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
بریم به شنونده بعدی ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام محمد سروان صاحب، تحت تدرمود منور رو تحرم سلام منور.
سلامت و
سلام. سروان صاحب، هم انسان هم کدی و از کبو به دیدو تا تیاری نکدی، از سول هم انسان هم داولی و هغه انسانان را ولی چې هغو سره حضالت به سولې سره موجودي، قضاوت به سولې سره موجودي، مسؤلیت به سولې سره موجودي. حق اقدار ته وسپاري سروان صاحب، داسې نه چې حق اقدار ته ونسپارل شي نو سوله امکان نه لري چې په افغانستان کې راشي. سوله زمونږ په لاس کې نه ده، جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا. نظر متحد ته دلاس چې عریضی دي وکړي، پیغامونه دي وکړي، هغو ته دي شکایتونه وکړي چې ملل متحد راشي، امنیت شورا راشي، بشر ټولنه
سردار محمد صاحب
چاقام مخوري ولري، سوله به هغلته راشي.
ډېره مننه. لیکن یوه خبره ده چې موږ موضوع داده چې د سولې د عالي شورا په برخه خبری وکی، لکه تروس بچیوش پوری چیوش مر آوریدون که وم کری هیله لرو چه تاسی به هم لده موضوع نخارجی جه یوازی و یوازی ده سولی دالی شورا پا ارتباط خبری وکی چه ده چوم را کامیاب ده و چه فکر کوی چه لده طریقه کردیشی سول راشی و کرانشی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده، زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده ای داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده، تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شوه. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده، بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است کمور به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورده نداشته. پیام ها زیاد هستن، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول به وردون که تنوبت ورکو بیا به پیغامون نور هم ولولو. مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. سلام
صاحب، سلام علیکم. از در اجازه این پاکیانا.
مهربانی کوی زازه صاحب.
زما دلانه زارا کچیر تا زینی زدی ملک
کلی چې جمهور شوم ناول به دا څه نه دا چې دا به منډ اورم چې هم د افغانانو په ځین دي هم د افغانستان په ځین دي لاس یو تجارت ته اول د سولې علي شورا دا دویم د پارلمان او د ولسي جرګه دا چې څه دا غم ده په دوی کې ده هلته دوی نه په پولیس وکړه کې په اردو کې کوم کمانډانې سوارې سولې علي شورا هغه ته راشي یونیورسټي ته راشي دا چېرته کېږي سوله په دې کېږي چې همدغسې قومي خلک سپین ږیري ملایان لرو مشران لرو چې هغه خلک دي چې بالکل د الله په رضا راووځي او یو وره پرې تنخوا ونه اخلي زه به هلته ومنم چې دا صحیح سوله ده سوله کېږي په دې سوله نه کېږي چې دوی کورزونې که ګرځي پنځه تنه بډي ګټان پنځه موټره شاته په بډي ګټانو پسې روان دي همداسې حکومت پنځه په دې بس کې سره په هغه بس کې دي که دوی سوله سلي غواړي نو دا د شي د ملایانو نه دي نو
سلامت
بل اردن کے لیے روزان ماری فکر
بفر بن سے روڈیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خبر
مہربانی
منحل شو دا اول نه دې ضرورت نو زکه دا چې تاسو په نامه باندې دا یو انکار خلکو ساتي اجازه کې کزه کمزې کې چیرته والی کم شیال ته لیږي د دینه کې چیرته ته اضافه شي دوی ته به تر لیږي مقرري اړول راړول دې دلته په دې باندې ډېر زیات په مصرفيږي او دا د صلح په دې باندې کېږي د صلح اصلي سبب اصلي عاملین د جنگ نور څوک دي جنگ تحلیل کړي دي هغه کسان به الله شیخ خلاص صلح راځي خارجي ټول به د افغانستان نو اوس صلح راځي دې کسان ته ګذرېم کوي خبر
تشکر سلامت باشین صاحب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خوان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواهیم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم خط کنن
سخت بقره
خیلی آقای عثمان خیل خشمگین هستند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلح است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله پا نور رو پیغامونو که یو هم ده انجینیر حبیب الله کوچی ده چی ده لوگر لبابوس خیلی کلی ده و د سول د شورا لپاره حلی ځلی پکار دی او کریشی چې بالاخره د طریقه په افغانستان کې سول راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر له بابوس لیکلی د سول شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې ماشون اخلي د سول راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوچ د هلمند څخه لیکلی دی وایي سول د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بې طرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولو.
پیام ها هم زیاد هستند، بریم به شنونده ها که از طریق تلفن خیلی منتظر ماندن.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
که هیچ سلامونه د عبدالغفار حکمت له طرف څخه خو منی د کندهار ولایت مهم مسالې خصال سره په تماس کې ما نظر می دادی سروان صاحب چې اول خو د صلح عالی شورا هم چې وی په هر نامه چې وی چې صلح کوي یا د صلح طرفدار وي هغه د حکومت اشته څوک کوي که د طالبانو اشته څوک کوي موږ یې طرفدار یو او دې شورا ته موږ پوره هیله لرو خو دا خبره مشکل دلته په دې شورا کې راوي چ اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت او عمر صلاحیت لري چې هغه د سوال مخالفین سره د حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه صلح عالی شورا ته پوره صلاحیت ورکړي تر څو وکولای شي چې د سوال مخالفین سره په یو لارې باندې خلص الحرا ولي ولي خدا غ شورا چې دا پوره صلاحیت نه لري، حکومت پوره صلاحیت نه دی ورکوي، او د دین چارواکو له خوا څخه د دغه شورا په دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده، او هغه کسانو ته معرفي شوي دي چې هغه کسان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي، هغه خپل شخصي اهداف د دغه سولي د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي. نو د محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه کړي چې هېڅ نوه هېڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دوی کې لاسوهنه نه وي، او دا شورا خپلواکه شي تر څو یو د خوسلوان مخالفینو سره صلح ته موږ او تاسې ورسېږو. او دا ټول افغانان یو ارمان یو ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان وي که د وسلوال مخالفینو د خوا څخه ښیښي د حکومت د خوا څخه چې صلح غواړي یا حقیقی په هر ترکیب چې کی افغانان په لویان دي، او زه خپل پلوی یم، زه خپل تاییدوم او امید کوم.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسه، سلامت اوسه. ځکه چې اوریدونکو ډیر دي چې نور هم وکول شي نظر سرګن کې بل اوریدونکو لرو.
بفرمایئ صاحب، مهرباني کړئ.
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از سارون و شنوندگان تان نیازی هستم. از سارون
بفرمایید.
بله، مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته ما در قبل هم البته بالا شورای عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح هر چیز زودتر باید که منحل لغو از بین برود. ببینید متاسفانه امروز 70-72 نفر عضو شورای عالی افغانستان می باشد، 72 نظر می باشد. یکی طرفدار صلح، یکی مخالف صلح، یکی با یک کشور، دیگه با یک کشور، یکی با در داخل خدمت، یکی در خارج خدمت. البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده. متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان البته روز اول تا به ادمیر البته در طول 5 سال 5 کارمندی بزرگ کمک کرده است. ما متاسفانه ایفی پول، ایفی بلانشست های، ایفی بلا وقت هایی که زیاد شد با جز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت. ما ببینید شما البته در طول همی بایی که مصرف شد، در طول که همی بلا ملترا و نشست ها و مصارف بجای شد، اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهای که حوالت عامل منفی همی برای انداخته می شد، با خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود. ببینید ما شما جنگ فعلا جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است، علیه کی ما شما صلح مذاکره کنیم. بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت، تنویر، تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنند به طرف دولت افغانستان، آنها را تا به اندازه سرکوب کنند که در نقطه نقطه نطفه باید که اینها را از بین برند تا واداشند بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارست
کنند.
بله، باید صلح با پاکستان، صلح با کشورهای منطقه، صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کمی کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن. این شورای عالی صلح افغانستان تو بی‌نتیجه است و چیزی باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت دارد چیزی تر البته با بانک قانون سپرده شد که اینها کدام کار اساسی را انجام ندادن.
تشکر از شما، نیازی سب سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است،
خبری بکی.
سلامونه سروان سرطاو در رادیو تولو
سلامت
در رادیو تولو کارتون که ویدون تولو
سلامت و سیمه ربانی که وی
اکبر جانیم نکنده در ورده تزمان اوتا کسر که امریکایان او غربیان ونه واریش و افغانستان که کل راستی را نسی دی صادقانه از حالی زلی ونه که دی انگی در آزاغ طالبان و اردی نیمی چه پاکستان که داغه در زلاوری پا در افغانستان که جنگونه کهی د امریکا او د پاکستان د غسبانه صلاح د چپل افغانستان د غوښتنه چې دی دغه باندې سره پلان د چپل افغانستان خپل مونږ نه دی خپل بل خلک دی مونږ نه کې بل څه نه شي وژلې.
یعنی د سولې شورا په اړه کې هیڅ نظر نه ورکوي؟
د سولې شورا ما چې د ټول اسکان کې مستقیم
څار له اسکان ګورې نه کېږي. دا خبره ډیرو اوریدونکو مخکې وکړه، 15 کاله کیږي د 14 کال البته د جنجال روان دی، خو لیکن د سولې شورا 15 کاله کیږي چې جوړه شوې ده. پر هل ډېر مننه بل اوریدونکو لرو. نه ټلیفون قطع شو،
یو پیغام ده. خیلی پیام ها زیاد داریم سروان صاحب. شنونده ما سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربند نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند صلح در افغانستان می آید. عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته و
یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی د سولې عالی شورا په دو هم څوارلس کلونه لیکلی دی موږ به ورته اصلاح کړو، په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بېطرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بېطرفه وي. یو بل اوریدونکي شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې چې د سولې شورا پکې اوره کړه. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دی چې وای د سولې شورا د حکومت لخوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا لخوا ورکول کیږي ځکه طالبان پی باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلی دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې که د خلک چې دومره مایوس دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې، بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول واک دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
بله، ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم، شاد خلو کوزار هستم از کابل، زحمت دارم.
بفرمایید.
زحمت دارم خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب مهربانی.
شورای عالی صلح باید نظر یک چیزی هست که با تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله،
اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید این را باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم، صلح باید از کجا شروع شود. نظامی های ما بسیار دورترین نقاط کشور آشا و عباده برش نمیرسه، تشکیلات برش نمیرسه و یک ضعف دولت بر مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شود که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که این مخالفین دشمنای ملت افغانستان سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شود که در پروسه صلح بره، اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه اینکه ما یک افغانستان یک دولت است اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع و با عذر و زاری دست گدایی را دراز کرده که صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین از گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونها دراز کرده. من نظر این است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود، و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی به خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جان فشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از این سیاست.
بله،
سرباز ما کشته میشه، هنوز نمیفهمه که ما به خاطرش شهید میشیم.